او دونکو ستړي مشي دا مشال لړیو دا زمستا سو کوربای سره لمو مند او څنګه تاسو معلومه ده چې د زنو وجوهاتو له عمله موږ ستاسو لپاره ځانګړي خبرونې راوړي. نو په دې غړي کې به د لیکوال او شاعر صاحب شاه صابر د ژوند او د هغوی د ادبي هلو ځلو په اړه باندې به واوري له مشال لډو سره اوسې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اردوونکو صاحب شاه صابر هغه لیکوالانو کې ځانګړی مقام لري چې د شلمې پیړۍ په وروستۍ ولسیزو کې د پښتو ادب په میدان کې راڅرګند شول. هغه د وینا جلا اسلوب او انداز لري خو په ژوند د یو کره کتون کې څېړنکار او د لنډي کیسې لیکوال په حیث زیات مشهور وو. د ناڅاپي مرګ نه پس صاحب شاه د پښتو یو لوی شاعر په حیث ډیر زیات شهرت وموندو. سندرغاړو یې کلام د موسیقۍ سره ویلو چې د ادب د مینوالو نه علاوه عام ولس هم خوښ کړو. اوس ډېرې خلک هغه د یو شاعر په حیث پیژني او د لیکوالۍ په نورو مهمو اړخونو یې د شاعر سوری شوی دی. نور تفصیل د اسلام آباد زموږ خبرجال لاشت خټک راکوي.
د شلمې پیړۍ په اخرنیو لسیزو کې چې د پښتو کوم شاعران مخې ته راغلل په هغوی کې ډاکټر صاحب شاه صابر خپل ځانګړی اسلوب لري او په ځوانانو کې مینوال او د کلام خوښوونکي هم ډېر دي. خدا عجبه ده چې په ژوند صاحب شاه صابر د یو شاعر په حیث څومره مشهور نه و لکه څومره چې د یو کره کتون کې سیړون کې یا لنډې کیسې لیکوال په حیث مشهور و. هغه په خپل هم ډېر وخت کره کتنې او سیړنې ته ورکولو او د دې لپاره به یې د عالمي ادب ژوره مطالعه هم کوله. خو د ناڅاپي مرګ نه پسې شاعري دومره خوره شوه او په خلکو کې دومره مقبوله شوه چې د هغه د لیکوالۍ نور اړخونه یې تت کړل. اوس یې ډېر خلک صرف د یو شاعر په حیث پیژني. نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د صاحب شاه صابر د مرګ نه پس شهرت موندلو په هکله مشال رادیو ته وویل.
دا خبره سمه ده چې ارواښاد صاحب شاه صابر په خپل ژوند کې دومره شهرت نه و موندلې لکه چې څومره ورته د مرګ نه وروسته په نصیب شو. اصل خبره د نوي بیانیې ده. آیا هغه سیاسي وي که ادبي ولس ورته هرکلی وایي. صابر مرحوم چې کوم څه لیکلي دي هغه یې د خپلې خاورې د چکېدلي ولس دپاره لیکلي دي. د قلبي وارداتو انځورګري کړی ده. د شاعرۍ نه علاوه د افسانې هم لیکلي دي. هغه یې محقق او نقاد هم و. پی ایچ ډی یې کړی وه. د یو سیاسي نظر سختن و. زما خو پروفیسر ملګری و. کله نه کله به یو ځای به مو سرکاري وظیفه هم ترسره کوله. یو خودداره صافګو سړی و. چرې هم د مصلحت نه کار نه اغستو. څه چې په زړه و هغه بې پخلو. روخان فکر او مترکی ذهن لرلو. د د اړومبه شعری ټولګه تکل یو وړوکی غوندې کتاب ګوټیو. دا به غالبا کال 1940 یا 50 زمانه وه چې د دا خپل کتاب عباسی ناټ کونسل ته د مقابلې دپاره لیږلی و. هغه وخت په ججانو کې یو جج ارواښاد امیر خلیل صاحب هم شامل و. چلای صاحب شاه صابر مرحوم لیدل نه و خو د کلام نه ډېر زیات متاثر شوی و او په خپل ځاني ورلخې نمبرې ورکړی وې. ما سره یو ورځ د ډاکټر صاحب شاه صابر د شاعرۍ په هکله خبره کوله. امیر صاحب وې چې ما تکل نومي کتاب چې ولوستو نو زه د شاعرۍ نه ډېر زیات متاثر شوم او ډېر خوند هم ترې واغستو. ډېره ښه شاعري کړې ده. کچرې زلمی دغه غل همدغه سې روان وساتلو نو را روان وخت به هم د دوی او د امیر صاحب دا پېشنګوي ټکی په ټکی رښتیا شو. هم په دغه ورځو کې چې زه د اباسین مجلې مرستیال مدیر وم، نو ما یو غزل په اباسین کې چاپ کړی و، زلف لسند ورکا طوفان راولا. دا غزل دومره زیات مشهور شو چې بیا خیال محمد هم وویل.
ډاکټر صاحب شاه صابر په کال 1955 کې د مارچ په 9 نیټه د ملکند پسخاکوټ نومې کلی کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې پیرباز باچا و. لومړی زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې وې او په کال 1902 کې لسم پاس کړی و، چې له هغې وروسته یې د تاڼې کالج نه په کال 1904 کې 12 وکړو او د مردان په ډیګري کالج کې داخل شو. په دې موده کې د سیاسي هلو ځلو په وجه بندي شوی هم و، بلکې ویل کېږي چې د ملکند سازش کیس په بندیانو کې تر ټولو کم عمره قیدی صاحب شاه و. د سوارلسم جماعت امتحان هم د ملکان زندان نه ورکړو او په خو نمبرو کامیاب شو. بیا یې په پېښور پوهنتون کې په پښتو ادبیاتو کې داخله واخیسته. حقانګار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال ریډیو ته وویل چې په ژوند د یو شاعر په هیڅ صاحب شاه صابر نه مشهور دو ډېرې وجه وي.
راشد خټک صاحب او تاسو د صاحب شاه صابر صاحب د شاعرۍ او دا وی د ادبی مقام په باره کې تپوس کړی دی، نو دا خبره بالکل صحیح ده چې دا وی په جون باندې اغوی ته هغه شاعرانه مقام نو تر لاسه شوی کم چې وته د مرګ پسته تر لاسه شو. خو د دې په شا باندې یو څو وجوهات شته دي. یو خدای دې چې ډیرو نږدې کسانو ته پته و په هغه وخت کې چې دا یو ډیر ښه شاعر دی، ځکه چې د کلام داسې عام شوی نو لکه دا کم کلام چې وروستو چاپ شو دا خو نو چاپ شوی. خو دغه مشاعره کې تا اورېدلې ما اورېدلې الته کې په شا بیړه وي، څوک مخکې لاړ شي څوک وروستو لاړ شي. نو یوه مسله خو دا وه، دا تنقید چې و خو به تنقید ډیر کوو او ډیر ښکلی به یې کوو، خو هغه هم تر یو محدود سرکله پورې و، ځکه چې د دغه تیسیز نو چاپ شوی دا بله دغه وه. او چې کله دا ارس راتله راتله نو دی بیا نو نو ټیک ده چې د ده په شهرت کې د ده د ځواني مرګی لږ غوندې لاس شته دی، کنه ځکه چې داسې ناڅاپه وفات شو، د خلکو همدردي او هغه نږدې دوستانو نه خبره داسې ورو نورو ته ورسېده. هغه خلک هم خبر شو چې هغوی د ده د کلام او د ده د نثر او د ده د تنقیدي پوهې او د ده بصیرت نه و خبر، نو هغې ته هم داسې ورو چې خبر ورسېدو خلکو کې شاعري خورا شوه. خو ډېره اعلی شاعري وه، بلکې ما چېته د دې مشرانو نه اورېدلي وو چې په کار دا ده چې یو شاعر کتاب چاپ کی او هغې نه پسته دی کم از کم شل کاله ژوندي وي، نو دی به هغه خپل شهرت په ژوند باندې وویني څه ناڅه، ځکه چې هغه وخت کې دی کتاب چاپ کی نو اول خو ده ته څوک خاص توجه نه کوي، داسې ورو. نو زمونږ یو بدقسمتۍ دا هم دی چې په کار ده چې وروستو هغه معیار ښه شي، وروستو معیار دومره خرابیږي چې هغه اولنو ته د خلکو توجه واوړي. یا بار بار هغه ویلې کېږي یو ځای کې د نمونې دپاره بل ځای کې نو د هغې سره د شهرت وشي.
صاحب شاه په کال 1901 کې په پښتو کې ماسټري وکړه، ورپسې په کال 1903 کې په اردو ادب کې هم ماسټري وکړه، خو په دې بسنه ونه کړه او په کال 1904 کې په سیاسیاتو کې هم د ایم اے ډیگری ترلاسه کړه. شاعر او لیکوال رزق فهیم مشال ریډیو ته وویل چې دا خبره سمه نه ده چې د یو شاعر په هیڅ صاحب شاه صابر په خپل ژوند نه و پیژندل شوی.
واقعیا دا چې کله موږ د دې سیمې یعنی د پښتونخوا د ادبي چاپیریال سره پیژندګلوي پیدا کولو، نو په هغه وخت کې صاحب شاه صابر یو معتبر نوم و. تر هغه له مخه چې هغه کم سینیر شاعران دي، ظاهره ده د هغوی یو پوره کوهرټ موجود و، خو د په نوي شاعرانو کې چې زیات توانا غږ و په هغو کې یو صاحب شاه صابر و. خو دا هم ما ته رایادېږي چې په هغه وخت کې د ده د پی ایچ ډي ډېرې انګازې وې کوم چې په ادبي تحریکونو باندې دوی کړی و. او دا هم واقع ده چې د شعر په لحاظ باندې لکه څنګه چې نن دوی خوشحول کېږي یا یو د پېژندلوي یو حد ته را رسېدلی دی، هغه وخت کې دومره نه و. نو زما په خپل نظر دوه شاعران داسې دي که نه په دې پښتونخوا کې چې هغه د پښتني مینې او د پښتني خاورې حرکیات، سیاست، ژبه، کلتور، دا دواړه په یوه شدت سره راوستلي دي. او داسې نه معلومېږي کله ته خبره کوې چې دا ته اوس د یو شخصي انفرادي تجربې خبره کوې که د یو ټولنیزې غمیزې ته اشاره ده. دا شاعران چې دي که په دې کې ظاهره ده لوی نوم چې دی هغه رحمت شاه ساحل دی، خو له هغه سره سره صاحب شاه صابر هم زما په خیال کم نه دی. په خپل انداز باندې په یو خپل د ده په شعر کې کوم آهنګ او پوستوالی دی، د ده په شعر کې کوم رومانیت دی، یو آهنګ موجود دی که نه. له هغه څخه دوی د ټول نه لار جدا هم اخلي، خپل ټول سره مربوط هم را روان دي. نو ظاهره ده ښه شاعری چې ده زما په خیال باندې که چې هغه داسې خلک شاک کوي نه لکه یعنی ډېر شاعران داسې چې هغه وقتی ډېر زبردست نفوذ ولري، هغه لکه یو صدمه یا شاک یا یو داسې یو تحرک چې وسړي ته ورکوي هغه معاشره وخوځوي، خو تر ډېره پورې په خوځېدلو حالت نه پرېږدي، ځکه چې هغه بیا بېرته هغه عادي حالت ته راځي. او ښه شاعري چې ده که هغه نفوذ کوي سوکه سوکه خپل وخت اخلي، ولس ته رسېږي، د هغه له شعور ته رسېږي، د هغه له جمالیاتو سره هماهنګي پیدا کوي، او بیا یو معراج ته رسي، او بیا یو تواتر پیدا کوي، او بیا په هغه کې د تسلسل یو ژوند راځي. نو صاحب شاه صاحب صابر په هغه شاعرانو کې دی. په دواړو حوالو ما درته وویلې چې هم د مینې په حوالې هم د پښتني سیمې کې دننه چې کومه خمیزه ده د هغه په حواله باندې.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
Tamashita khusrasha chidistarge
سندر تاسو واوریدا. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. صاحب شاه په کال 1999 کې په پښتو ادبیاتو کې ایم فیل او په کال 2015 کې پی ایچ ڈی وکړه. ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ډیر خلک دا خبره کوي چې د نصفی مرګ له وجه صاحب شاه صابر د یو شاعر په حیث په ولسی کچا مشهور شو، خو دا خبره غلطه ده ځکه چې نور هم ډیر شاعران عمري خو د صاحب شاه صابر په شان مشهور نشي.
صاحب شاہ صابر سے بے وقت پزوانے کی وفات او دخل کو ہمدردی ور سر پیدا شوا، دغه ہمدردی پر نتیجہ کی خلق کو داغ شاعری و لوستا خوخیکڑا او صابر سے دیر مشہور شو. داغ سید موسیقی سرا کرن خان داغ غزلی ویلی خلق خوخیکڑی او شہرت کی اضافہ اوشوا، خو دد شیرونا کرن خان اول زل د پاره د موسیقی سرا ندی ویلی. صابر صاحب لا دیر تنکی زلمی او چې مشهور غزلی خیال محمد ویلی او چې اوریا زرا والا باران را والا زلف تسند ور ک طوفان را والا دا غزلی ویلی او ډیر مشهور غزلو، خو اصلی لتونه داغه د شیر نور دی ځکه چې ډیر شاعران مړ کیږي خو داغوی په شهرت کې اضافه نه کیږي، داغی شیرونو ته د خلکو پام نه اوړي. د ده د شاعرۍ د مشهورېدو علتونه دا دي. لومړی علت خو دا دی چې د ده شاعري ساده ده، ډېره موشوګافي او ډېر داسې سخت الفاظ دای نه دي کارولي، په ساده الفاظو کې شاعري کړې ده او خلک پی ښه پوهېږي. نو دغه ساده والی دی چې د صابر صاحب شاعرۍ ته شهرت ورکړی دی. دویمه خبره دا ده چې د ژوند مسایل شاعرانه کړي دي، اوسنی سیاست، اوسنی جنګونه، اوسنی مشکلات دغه شاعرانه کړي دي او د وخت خبرې کړي دي. د وخت خبرې په خلکو ښې لګي، لکه دا شعر تاسو واورئ چې زما بچی لا د ګودر ورورکی یادوي، دوی په ګودر د لګیدلی اور نه دی خبر. نو دغه د وس محال خبرې چې وی دغه کولی او دغه خبرو ته د خلکو پام شو، دغه ولوستي او صابر صاحب سره مشهور شو. او دریمه خبره دا ده چې صابر صاحب کتابونه په خپل وخت کې چاپ شوي و خو بیا نایاب و بیا نه پیدا کېده. صابر صاحب چې وفات شو په هماغه ورځو کې اسد دانش د کابله د صابر صاحب کلیات چاپ کړه. ما په خپله پی بی سی ته یو پروګرام کړی و، سایل صاحب او څو نور کسان مې میلمانه کړي و، فکر کوم اسد دانش هم را سره پکې میلمه و. اسد دانش ویلی چې د دې کتاب کومه ګټه ده هغه به د صاحب شاه صابر ماشومانو ته ځي. نو کتاب پیدا شو، کلیات چاپ شو، ټوله شاعري خلکو ته ورسېده، ټوله شاعري خلکو ولوستا او مشهور شو. نو زما په خیال باندې دغه خبرې دي چې د صاحب شاه صابر د شعر د شهرت لامل شوې او دغه د شاعرۍ خصوصیات دي.
نقاد او لیکوال روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د صاحب شاه صابر په شاعرۍ کې دومره زور شته چې په خلکو ځان ومني، خو هغه په خپله د شهرت وږی نه و.
خټک صاحب، صاحب شاه صابر صاحب تر څو پورې چې د هغوی د نظم او د نثر تعلق دی، نو له بده مرغه د بس عمر ورسره وفا ونه کړه. یقینا چې دا په پښتو کې زمونږ د چې کوم د تنقیدي نوي نظریات یا دا نوي تیوریز راځي داغه والی سره د صاحب شاه صابر صاحب چې کوم دی، نو داغه موجودګی زیاته ضروری وو. هغه چونکې یو ډېر عالم فاضل او د مغربي د اردو د ټول ادب باندې داغه ډېر ژور نظر و او یو ډېر ښه نقاد چې کوم دی، نو زمونږ نه لاړو. خو د نقاد سره سره دا ده چې هغه په خپله هم صاحب شاه صابر صاحب په خپل ژوند باندې، یعنی هغه شاعري خو کوله او دا هغه زیات دغه چې کومونو هغه افسانه هم وي او دغه نثر هم علمي نثر لیکلی وي، او وروستو دغه د وفات نه پس چې کوم دی، نو دا زموږ یو بله بدمرغي ده. هغه د چا کول دی چې یاره کله چې د شاعر سترګې غړېدلې وي نو د قوم سترګې پټې وي، او چې کله د شاعر سترګې پټې شي بیا د قوم سترګې وغړېږي. دا زموږ یو اجتماعي یو قومي علمیه ده. خو دا ده چې صاحب شاه صابر صاحب چې کوم دی، نو هغه رنګ توجه ورته په ژوند باندې هغه په خپل هم داسې ډېر دې طرف ته چې کوم دی نو داسې دغه نو ورکړی. او بل دا ده چې لکه د سایل صاحب سره، د ډاکټر خالد زیار صاحب سره دغه چې د دې کوم یو تکون و، نو پای کې بزاد تر چکم دې نو د سایل صاحب د شاعرای یا د ډاکټر خالد یار صاحب په هیز د شاعر دا وی لغون زیات اثرو صاحب شاه صابر صاحب ته چکم دې نو هغه توجه نو ورکړي شي او دا خوص رستو بیا پتو لگی دا دا وفات نه پسوم چې دا غوی شاعری نورم مخه ترغلا د خاص کر پدې کې بزدا و مچ دې اصرار تل او د کرن خان پکې چکم دې نو ډیر لوی کنټریبیوشن دې ډیر لوی کردار دې چې غوی د صاحب شاه صابر صاحب د شاعری مخه تروړه او خلکو ته پتو لگی چې صاحب شاه صابر صاحب کو یقینا چې یو ډیر بهتري او ست چې منګه ترقی پسند یا کوم پرس شاعری ویلی شو فکری شاعری ویلی شو دغه حوالے سره صاحب شاہ صابر صاحب نه یوازې یو صاحب طرز شاعر دی بو بلکې یو ډیر ښه صاحب فکر انسان او دغه فکر چې کوم دی دغه په شاعرۍ کې هم چې کوم دی هغه زموږ مخې ته راځي.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
Vada vada nazaka vada vada nazaka vada vada nazaka ghanam rang shan jine da hai hai
ہے ہے خندارہ
سندره تاسو واورید. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. د زده کړو سر ته رسولو نه پس صاحب شاه صابر د یو استاد په حیث په بیلابیل کالجونو کې وظیفه ترسره کړه. د دانش خپرندویه ټولنې مشر او د صاحب شاه صابر نزدې ملګری اسد دانش مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف یو ښه استاد بلکې یو همدرد انسان او ښه ملګری هم و.
ښاغلی خټک صاحب، لومړی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې جوړ یاست. ارواښاد ډاکټر صاحب شاه صابر واقعا ډېر ستر شاعر او د شاعرۍ خبره خو تاسې وکړه چې په هغې ډېرو خلکو خبرې کړي دي، خو زموږ د ملګرتیا او د انډیوالۍ او د یو ځای اوسېدو یا لیدلو کتلو خبره چې ده، نو هغه تر دې ده چې صاحب شاه واقعا یو ملګری، یو انډیوال او یو خوږ انسان و. صاحب شاه صابر زما داسې ملګری و چې همیشه به زما داسې کوم مشکل یا څه خبره به چې وه، نو ما به ورسره شریکه کړله. ده به یو خبره کوله چې ډېر په خندا او په ورین تندي به راته ویل چې اسد جانه، کار پسې به ځو، دا چې کېږي که نه کېږي، خو زه به مخکې یم او ته به راپسې او وګورو چې مخکې څه کېږي. دا به د ده خبره وه. هره جمعه به کتابتون ته به په جمعه کې یو ځل دوه راته، په هفته کې یعنې پنځه شپږ ورځو کې به یو ځل دوه راغی. که به رانغی داسې یو وخت به پیښ شو چې دی به مصروف و، نه به شو راتلی، نو بیا به ټلیفون ضرور کوه، ټلیفون به یې وکړه او پوښتنه به یې کوله چې څه خو شته، نه څه خبره خو نشته. ما به ورته وخندل چې نه، یا داسې یا هغسې، هغه څه خبره به چې وه هغه به مو شریکه کړه. نو واقعا ډېر انډیوال انسان و. الله دې جنتی کی، خدای دې ورته ګناهونه عفو کی، خدای دې وبخښي.
ځینې کره کتونکي وایي چې صاحب شاه صابر هله د یو شاعر په حیث وپېژندل شو چې سندرغاړو په خاصه توګه کرن خان یې کلامونه د موسیقۍ سره وویل، خو په خپله کرن خان په دې هکله مشال رادیو ته وویل.
صاحب شاه صابر خو زما د ویلو نه مخکې ډېرو هنرمندانو ویلی دی، داسې نه ده چې نه دی ویلی، او مشهور کلامونه دي لکه خلګي خواږه لګي، باچا جی ویلی و، وریځې راوله، باران راوله، مخکې هنرمندانو ویلی و، خون به مې واخلي، قاتلانې به شي، دا خو مشهور کلامونه و. خو بیا داسې و چې یو وخت پکې د هنر د لارې ډېر وخت شوی چې نه ویلی شوی، نو مونږ ولا بیا پوره البم وکړو، او دته زما پام ډاکټر اسرار اتل صاحب کو. اسرار اتل صاحب چونکه دا خپل استاد ګڼي او مونږ ټول خپل استاد ګڼو دا ادب د لارې، خو دا اتل صاحب عقیدت ورسره ډیر زیات سیوا دی، نو ما ولوست او زما ډیر زیات خوښ شو. په هغې مونږ کار وکړو، کمپوزیشنز او میوزیک، نو د هغې د وجې نه دا خو نه ده چې زمونږ د وجې نه مشهور شو یا خلکو پیژندو، دا به ما په خیال سمه خبره نه وي، خو دا ده چې زمونږ ویلي کلامونه خلکو خوښ کړل چې مونږ د صاحب شاه صابر صاحب وویل، نو مونږ ته پکې هم خدای پاک هغه موقع راکړه چې مونږ د صابر صاحب کلامونه ووایو. د هغه شاګردان او د هغه مینوال بس ډېرو نو، دا چې ډېرو را پیدا شو او مونږ لهیې هم خوند راکړو. نو
شاعر او د لتنبر ادبی جرګې سکتر اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې صاحب شاه صابر په ژوند د پښتون قام د عمومي بې پروايي ښکار و.
د پښتنو په حواله سره ویل کېږي چې پښتنو مرده پرست قوم دی، دوی خپل اتلان د هغوی د مرګ نه پس نازوي. همدغه حال زموږ د ارواحات صاحب شاه صابر سره هم شوی دی. ارواحات صاحب شاه صابر صاحب چې کله ژوندی و، د یو کره کتونکي او لنډې کیسې لیکونکي په حیث باندې شهرت درلودو. د هغوی د شاعرۍ معلومات د هغوی یو څو نږدو ملګرو ته و چې هغوی ته دا معلومه وه چې صاحب شاه صابر صاحب ډېر ښه شاعر هم دی او ډېر پوخ شعر لیکي.
د ارواحات صاحب شاه صابر صاحب شاعرۍ ته چې څومره شهرت د هغوی د مرګ نه پس میلاو شو، په ژوند ورته دومره نو میلاو شي. دوی په یو داسې زرین دور کې پیدا شوي وو چې د پښتو د ادب په ډګر کې ډېرې لوړې ستنې ولاړې وې. که زه یې نومونه اخلمه وخت به راته کم پریوزي او نومونه به خلاص نه شي، خو په هغوی کې هم ارواحات صاحب شاه صابر صاحب ځان له لاره ویستې وه. په داسې یو ښکلي انداز یې لیکل کړي دي، په یو ځانګړي او منفرد اسلوب کې لیکل کړي دي چې پښتو ژبه به تل تر تله ورباندې ویاړي او ناز به کوي. د صاحب شاه صابر صاحب د شاعرۍ ژبه نرمه، پسته، مهینه، خوږه، اسانه او روانه ده. دا اویما چې د صاحب شاه صابر سے ټول شاعری په سیل منتنه سن کې دا بدبا نوی دوی چې څه هم لیکلی دي په زړه پورې لیکلی دي او که غزل یې لیکلی دی انصاف یې ورسره کړی دی که نظم یې لیکلی دی په ټول پوره دی
دوی نظریاتی شاعری هم کړی ده او رومانی شاعری هم کړی ده دوی کا نظریاتی شاعری کړی ده هم یې انصاف ورسره کړی دی او که رومانوي شاعری کړی ده هم یې انصاف ورسره کړی دی
په بیلابیل ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکنې کوونکي شیرعالم شنواری مشال رډیو ته وویل چې صاحب شاه صابر په لویا کې د یوې فکري قافلې ملګری و خو د وینا انداز یې جلا و او ځان ته یې خپله لار لرله
صاحب شاه صاحب چې د کومې فکری مدرسې سره تعلق لرلو هغه د اجمل خټک صاحب او د اجمل خټک صاحب سره پخوا کې بیا ساحل صاحب داسې یو دور کې چې د یو فکری مدرسې مختلف آوازونه راوځي یا په منظریام باندې راځي نو هغه د هغه خلکو په سوري کې وي او چې کله داسې مقرر شي چې هغه په خپل فکر کم انداز چې د هغه وي نو د هغه له راښکاره شي چې کله بیا د دغه سور لږ اهمیت کم شي یا د خلکو نظر نه پناه شي او یا دا سړی په خپله لاړ شي د دنیا نو داسې کېږي عموما اوس چې کومې تقاضې او ځوانان دي کم فکر لري نو د هغې سرخیل زه فکر کوم چې دا صاحب شاه صاحب و او سهیل صاحب په خپله او د اجمل صاحب شاعري په خپل ځای موجوده ده بالکل خوان لري فکر لري بله دا چې هغه په خپله باندې د نثر او د تنقید او د تحقیق سړی و هغه په خپله باندې د شعر ته توجه دومره نه کوله اگر چې ډېره ښه شاعري او بهترین سنګه چې تاسو ووي زورداره شاعري کړی کې پسند فکري شاعري کړې ده خو هغه د شهرت هم داسې وږی نو نه په فنکارانو باندې داسې کوشش کړی یا نه ډېر لپاره څه کار کاوش کړی چې زما شعر دې څوک یو مشهور فنکار یا سندرغاړی ووایي داسې هم نه او نه داسې د ادبي ناستو کې د داسې انټرسټ یا دلچسپي وه هغه د فکر خاوند و خپله شاعري کوله نثر لیکلو افسانې لیکلې تنقید کولو او تنقید هم یو بیا له ځان له لارې لرله تحقیق یې هم همدغسې نو مرګ نه به هغه راښکاره کېدل د یو تقاضا وه زما خیال دی دا یو فکري ضرورت و د ځوانانو چې دغسې شاعري به خامخا مخې ته راتلله بله دا چې په دې دور کې بالکل د آرټسټانو هم پکې رول شته دی کرن خان صاحب او د هغه ملګرو بیا د هغه شاعري ویلې ده او ځوانانو ته د شاعري د سندرغاړي په آواز باندې رسېدلې ده په شروعاتو کې هم دې خلکو په ذریعه باندې عام عوام او ځوانانو ته د هغه شاعري رسېدلې ده دا زه فکر لرم چې دغه وجوهات دي او صاحب شاه صاحب بالکل د خپل ځانګړي حیثیت فکر خاوند دی د هغه شاعري به زه چې فکر کوم نو د سبلیمیټی دا ان د سبلیم کتاب کو تاسو ویل دی په انګلیزي کې دا چې تاسو په خپلم د انګلیش لټریچر سټوډنټ پاتې شوی نو دا بیا وخت دا فیصله کوي چې د اواز به د حالاتو د تقاضو سره خپل خپل موقع باندې بیا بیا راښکاره کوي او دا کلاسیکي لټریچر کې وګوره چې څومره لوی شاعرانو دي باندې شوی او کم شاعرانو چې بیا بیا ضرورت پیښیږي د هغه اواز تر دې د مرار رسیدل لري
دا ډاکټر صاحب شاه صابر د شاعرۍ لومړی کتاب او د لنډو کیسو کتاب په ادبي حلقو کې ښه استقبال شوی و د هغه د نثر په اړه ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل
بلکې دا یو ډیر ښه افسانه نگار مو د افسانو کتاب چې و غالبته په وخت باندې چاپ شو یو افسانه نگار په تور خوده په ژوند باندې سناس د شهرت وو خو د یو شاعر په حیث باندې د هغه شهرت نو د کمې پای چې د شاعر وو یاد یو نکار حیث باندې د هغه شهرت د په ژوند باندې کم اس کم نو چې دی وو او کدی اوس ژوند دی دا کار یوازې د سره نه دی شوی دا د نور سره هم شوی دی لکه زبر د خیبر دې یاد کوم د مثال د پاره دغه شان نور دی رحمت الله درد سے بیات کما نور بم وی شاید خدا دوه خو ډیر لوی شخصیات ما د دوی سره یاد کړل چې د دوی په ژوند باندې هغه مشهورت نو شوه څومره چې دوی حق کې دوه زکه چې رحمت الله درد سے خوشاید شاعری روسته چاپ کړي و یا د غي د ادبی حلقونه د لریوالي وجو او خیبر فریدې سیب چوو دې اومداسي زوانی مرګ شو نو مطلب دا دی یو وجه دا و چې آیا شاعر روست ژوندې کپاتې شي د کتابه خدای خپل شهرت ویني په ژوند باندې او په وخت باندې وفات شي نو ټیک دا غفن د دروزی نو زمم دا ډیر لوی کمال دی چې دا په فن کې دومره زور دی چې نن سوک صاحب شاه صابر کاغلی د لیکنې د لیدلې خدای غد کلام بزور باندې هغه ته ډیر لوی مقام ورکړي زما دا رائے دی
اسد دانش مشال رادیو ته ول چې صاحب شاه صابر د محفل په نزاکتونو پو او ډیر ظریف انسان و
خټک یو ورځ داسې کار وشو، یو سړی یو مشر و، نوم به نه اخلم، لګیا و کتابخانه کې مونږ سره دوه درې کسان نور هم ناست دي. بس ده یو بحث شروع کړی دی، ګډ وډ لګیا دی. دا سړی ځینې نومونه داسې وي چې نومونه ډېر غټي، خو هغه د هغې چې وي دننه بیا پکې ډېر چندان خوند نه وي که نه. نو دې سړي د یو بحث شروع کړی، ډېر غلط غلط لګیا دی. مونږ ټول یو بل ته ګورو چې دا سړی اوس تاریخ نه لګیا دی او دغه داسې خبرې کوي چې مونږ پوهیږو چې بیکاره لګیا دی. نو دې کې ډاکټر صاحب شاه صابر راننوته زمونږ دفتر ته. دی چې راغی نو ده داسې غوږ ونیو، مونږ ته یې وکتل داسې اخوا دېخوا. په همدې دغه کې دی پوه شو په دې ستړي مشي کې دا سړی ستړي مشي هم ډېره عادي وکړه ورسره، او خپلې خبرې جاري ساتلې. دې سړي صاحب شاه سره به همیشه یو بکس و، دا بکس یې کېښود او لاړه، داسې لاسونه یې وینځل او خوله یې کنګال کړه. راغی زمونږ ده سره یو پروټوکول و، ده مونږ ته ویلي و چې زه راځم نو تپوس به نه کوئ او تورې چای به راغواړئ. زما شاګردان ټول پوه وو چې دی به راغی نو مخې سره به یې تورې چای یا به یې ځان سره راخیستلې یا به هغې ته وویلې چې زر یې راوړئ. نو بس دې وخت کې تورې چای هم راورسېدلې، تورې چای هم راورسېدلې او دی هم کېناسته. نو چای هم واچولې، ده ته هم پیاله دغه کړه ډکه کړه. نو ده داسې ځان جوړ کړ دی دغه سره، دې سړي چې ګډې وډې ویلې نو ځان یې جوړ کړ چې ورته ووایي چې دا ته څه لګیا یې. ما په دې زنګون باندې داسې زور ورکړ، ما ویل ډاکټر چه دی اوسکا. بس دی پوه شو چې زما په دې دغه باندې پوه شو چې ما ده ته فشار ورکړ چې یعنې ده سره سر مه خوږوه، بس ښه لګیا دی. نو دی بېرته زما طرف ته رانږدې شو، ما ته یې وایي یاره سجانه، وایي سم چړیاګر دې جوړ کړی دی که نه، وایي هر رقم بلاګان دې ساتلي دي. نو ډېره مو خندل، خو هغه سړی پوه نه شو چې لګیا و. مونږ بیا هر وخت به هم دا خبره کوله چې سجانه سم چړیاګر دې جوړ کړی دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
شمل تھا نما مشڑا دزان قربان دشم السلام السلام سم کلی جانا سجا شمل تھا نما مشڑا دزان قربان دشم السلام السلام آخر بشم دیوان زجا شمل تانا ماما شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانا زجا شمل تانا ماما شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شما دخل خود خندا شما گرزی گم پل ویرانا زجا شمل تانا ماما شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانا زجا شمل تانا ماما شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شتا بھی گا تاؤ شتا بھی گا تاؤ شتا بھی گا تاؤ ش شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے او شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے چپی خوری بنگڑی پلی چگر زبینا شرنگ 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 د بنگڑو دے
شرنگ د بنگڑو دے
او شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے شرنگ شرنگ شرنگ
شرنگ د بنگڑو
سندر تاسو واوریدا. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. راجق فهیم اول چې د صاحب شاه ناصافی مرګ د پښتو ادب مینوال ودردول
او بل دا هم ده کنه چې هغه تاسو واقعي د خبرې ته سم اشاره کړې ده چې د مرګ هم داسې و چې هغه خلک شاک کړو او چې شاک کو به متوجه کو چې متوجه سو نو ظاهره د په شعر کې کم خجلت او جوهر موجود و هغه مخې ته راغی. دا زما په خیال دا کیسه یو د صاحب شاه صابر په حواله باندې ډېره رښتیا ده او بله تر دې هم ډېره رښتیا چې دا هغه د اقبال مومن ده. نو زه چې د ده شاعري اورم او زه دا وایم چې یاره دا کس چرته و؟ نو دا ولې په دې ادبي دغه کې نه و موجود، خبرو کې نه و موجود، په مجلسونو کې نه و موجود؟ دا دومره زبردسته شاعري کړې ده. نو دا هغه شهادت او د بې ورځې مرګ چې دی که نه هغه توجه پیدا کړې ده او زما خیال دی چې سنجیده کاري او شاعر چې دی هغه ته به توجه کوي.
دانش پرندوی ټولنه د صاحب شاه صابر د مرګ نه پس د خغه کولیات چاپ کړل. اسد دانش په دې حق له مشال رډیو ته ویل
صاحب شاه کولیات خو مونږ د صاحب شاه کتاب په دی اخرو کې یو کتاب چاپ کړ او هغه کیس پروفی غلطی دی نه پاتې وینو ما ته ویل چې دا بیا د اصلاح کو هغه اصلاح کړ. نو بیا خوبونه او دا من کمپیوټر کړی وو بل کتاب لمړی کتاب منګه دغه کړی وو دا تیار وو منګ سره تقریبا ډیر کارم پې کړی وو بلکې د خپل پې کار کړی وو. یو څه د وفات نه پس منګ ته یو څو دوه درې غزلې په لاس راغلې نو هغه منګه چاپ کړ. زمونږ ملګری وو منګ ویل چې دا ورسیږي خلکو ته د پیغام ورسوو ورسوو د خبره خلکو ته ورسوو. خو خلکو ډیر خوښ کړ، کلیات ډیر استقبال شو. منګه لږ ډیر لږې پیسې یو څه پیسې اتیا نوي زره روپۍ یو لک روپۍ پورې د دې کورنۍ ته مو لېږلې زامنو ته مو لېږلې. نور نو پښتنو خو تاسو ته خبره ښه معلومه ده چې کتاب کشکې د پښتو کتاب داسې خرڅ شي چې سړی ترېنه یو خوند واخلي. خو د ده کتاب په دومره وخت کې تقریبا درې ځله چاپ شوی دی.
پروفیسر اسیر منگل د صاحب شاه صابر د شاعرۍ د ځانګړنو په حق له مشال رډیو ته ویل
راشد صاحب دا ډاکټر صابر مرحوم د شاعرۍ د مقبولیت بنیادی وجه خواږه ساده او روانه شاعری ده. د غزل لیکلې دی او که نظم یې لیکلې دی هغه یې خپلې خاورې او خپل اولس لپاره لیکلې دی. دا یې بنیادي وجه ده چې نن په پښتو کې د یو لوی دانشور په حیث پېژندلی شي. په افسانه کې ځان له یو بل رنګ دی، واورې او ګلونه یې د افسانو د کتاب نوم دی. نو ډېرې ښې افسانې لیکلې دي چې کوم فکر د خپل شاعری کې وړاندې کړی دی او مغه نثر کې هم په ځای ساتلی دی. انقلابی مړ شو افسانه چې سړی لولي نو اطلاع کې د د په غمزه پلي ژوند هم کېدی شي. غزلونه، سندرې او نظمونه د پښتو ژبې نامتو سندرغاړو ویلي دي. یو نظم یې د بمبوریت پیغلې باندې لیکلی دی، هغه دومره شاهکار نظم دی چې څوک یې لولي داسې محسوسوي لکه چې د بمبوریت دا پیغله ده ته مخامخ ناسته ده او دی ویني. یعنی بالکل دغه کردار یې ډیر په هنري توګه تجسیم کړی دی. مطلب دا چې غزل او نظم دواړو ژانرونو سره ښه انصاف کوي. یو څو نمونې تاسو ته د مثالونو په توګه وړاندې کوم. په ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو د صابر سره د ډیرو دښمني ده. د پرهرونو جامې واغوندمه چې په سپرلي کې له ګلزار راځم، د میخانې دروازه مه بندوې یارانو زه به د روزګار راځم، او خدایا د ښکلیو زړونه ودردوې چې د مینو زړونه نه ماتوي. د انتظار د هاړ تودو غرمو وهلې صابر د خپل ارمان د ونې سوري له دمه راوړي، او زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمی کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. په هر حال خبرې ډېرې دي. دانش خپرندویه ټولنې مشر اسد جان دانش یې کلیات چاپ کړی دی، او د ده دغه شاعري په لر او بر پښتونخوا دواړو کې یو شان محبوبیت لري. حق خبره دا ده چې ډاکټر صاحب شاه مرحوم ډېر لوی سړی و، ولې د ځان خیال یې بیخي نه ساتلو. دغه وجه وه چې موږ نه ډېر بې وخته دا د کار سړی د یو 50 کالو په عمر کې سترګې پټې کړي. الله دې وبخي په ګورې نوشا.
اسد دانش ته صاحب شاه صابر د مرګ نه دوه اونۍ وړاندې د سترګو د علاج لپاره پېښور ته د راتګ حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
بلکل خټک صاحب، صاحب شاه صابر د وفات نه لږې ورځې مخکې د سترګو یو آپریشن وکړه. د سترګو آپریشن یې وکړه نو کې یوه ورځ نیمه چې په روغتون کې وو، بیا روغتون چې څنګه روغتون نه فارغ شو نو شپه ما سره وه. ډېره تکلیف کې شپه یې تېره کړه، ډېر په عذاب وو. زه ورته تر ډېر وخته پورې ناست وم. ما ته یې ویل چې زه ته خو لږ آرام وکړه، زما خو درد دی نو زه خو درد خو ته نشې اخیستی ما نه. ما ورته ویل چې د درد ستنې یا څه شی وایي، نه بس هغه کومه دوایي چې را کړې همدا کافي ده، او نور ته لاړ شه اوده شه آرام وکړه او ما پرېږده، زه به خپل درد سره مقابله کوم. سهار چې راغلم نو یو څه فرق کړی او دردونه کم شوي وو. ښه وو.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
سم کر لے رے زرتنګ شا یز په لسم ورځ د کور کې وینم نکڑی فریادونا شوما یار می پمړو ستر ګورا ګوري مړ بشما ویلی ویلی شوما ویلی ویلی شوما یار می پمړو ستر ګورا ګوري مړ بشما
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکو اشرف الله اشرف مشال رادیو ته ول چې د صاحب شاه صابر شاعری روانه خواګه او ساده ده
ارواحات صاحب شاه صابر صاحب کسوک نه پیژني نو د دې شیرونو نه به پیژني ارواحات صاحب شاه صابر صاحب وای چې زه چې د زړونو زمکه واړ اوس پر لی راولو زه چې د زړونو زمکه واړ اوس پر لی راولو د بارانونو سم معلومه ده چې سبا کوي د وخت قاضي د پرې سنوې فتوی ولګوي د وخت قاضي د پرې سنوې فتوی ولګوي موږ په دې خاورا نوې خیال نوې فکرونه کرو ستا یادونه په ما اوس هم خفکیږي چې خفه ورته ښکار شم خواله راشي او ما د ژوندون په کتاب بل اعتراض نه دی کړی ما د ژوندون په کتاب بل اعتراض نه دی کړی ما تنقید په بے ترتیبه سریزا ولیکو دارواحات صاحب شاہ صابر سے پشاعرے کے دے نظر خیالی تا خلق پام اوکے صاحب شاہ صابر سے وای چے د سکی سنگ کے د جانان د زلف سیوری تا ژوند د خوب و خیال د بے خودی د ورځ و شپو کی صدا یا لکبل زے کی وای چے زما بے سر شوگیرے در پورے اونن خلی زما بے سر شوگیرے در پورے اونن خلی زما پسترگو کی زما خوبنا ملٹوا
صاحب شاہ صابر د مرگ نیو ورځ وړاندې په خبر ته راغلی وو او د اسد دانش سره دوی شپې کړې وې په دې حق له اسد دانش مشال رادیو ته وویل
د مرگ نه نیو ورځ مخکې ما سره دوی شپې وکړې دوی شپې ما سره بیا کور ته لاړ یو شپې هلته وکړه په سبا شپه باندې دی وفات شو زوی مور سره و سنگر هغه ډیر شوخ و شوخی به کوله نو موږ به د ده د شوخی باندې تبصرے کولے خندل بم ڈیر خوان بم اخستہ ڈیر خبریں کولے ماں ب صاحب شاہ تار وق ویل چت ہمیشہ تا نہ منگا نو خبر آرو صاحب شاہ چب خبریں کولے نو پخبل و خبروں کی بھائی او نو خبر کولا چاہ با ماں نو اور دلی نو ماں ب ڈیر خوان دخست داغے نا نوٹ کولے بمیں یو کتاب چا کې او یا به مې ملګرو سره شریکولې صاحب شاه بچ نو شیر لیکل او نو را وغه نو به ما ته ویل چې سجان راځه کنه شیر مې لیکل نو شیر مې لیکل او ما باندې بیا ور او موږ به شوخی کوله پازابو بم چې مړستا بس شاعری او دا وغه بیا به د خندل چې یله کته په شیر نه پويږي واسه موږ در لویو او دا وغه او دا سی خپل گپونه بم لگول په دا غورستیو کې د سره یو کتابچه و تور کتابچه و چې تور پوخیو نو په دغه کې 55 نه زیات شعرونه وو. بیا موږ لاړو په دغه کې یار محمد مغموم صاحب په خپل کالج کې د صدر کې چې کوم دغه وو دلته یو مشاعره دی کال په کال جوړوله نو دلته مشاعره وه. بیا یو ځای لاړو مشاعرې ته ساحل صاحب هم راغلی و بچا خان مرکز نه ما او دی زمونږ د کتابخانې نه لاړو زه هم دی او زوی و. بیا چې هغې خوا نه راووتلو مشاعرې نه نو ما ته ویل چې زه کلي ته ځم. ساحل صاحب هم غالباً کلي ته ته نو هغه ویل چې بس مونږ دلته ملګري دي نور دې سره یو ځای کلي ته ځو. نو ما نه رخصت شو بس دغه ځای کې ما نه رخصت شو لاړ زه خپل کور ته راغلم. یا ورځ پسې ما ته امجد شهزاد میسج وکړ چې داسې قصه ده. زه امجد شهزاد ته غصه شوم چې واله که دا ته څه لګیا داسې ګپونه د هغه د اپریل چشي ورځ وه خلک چې دروغ وي. نو ما ده باندې غصه وکړه چې ته دا داسې دروغ سړی وایي. ټلیفون مې ورته وکړ. ټلیفون سره چې امجد سره مې خبرې شروع کړې امجد شهزاد په جړا شو. ما ته ویل نه نه دا ګپ نه دی دا صحیح خبره ده او داسې قصه ده. یعنو زه نورالبشر نوید صاحب کتابخانې ته راغی په همدې وخت کې. هغه ته مې وویل چې داسې زما ستا ملګری وفات شوی دی. وایي داسې وی. بس بیا روان شولو دواړه یو ځای جنازې ته لاړو. نو بشر صاحب او زه او منیر هزاروي روان وو چې یو ځای کې داسې د دغه ته چې ورسېدلو تخبایي یا دغه ځایونو ته بشر صاحب داسې دغه ته وکتل چپ طرف ته. نو ما ته ویل چې ډېر خفه وو مونږ ټول. نو ما ته یې ویل سجانه دې خوا ته وګوره وریځې وې. وریځې راواله باران راواله زلفو لسن ورکه طوفان راواله. د بشر صاحب دې خبرې سره مونږ ټول په جړا شلو. ډېر یو بیکار ورځ وه بې خونده ورځ وه بې خونده منظر. نو کتابچه بیا زما لاس ته را نغله. زه پوه نه شوم چې د ده د شعرونو کتابچه څه شوه. مونږ نه ورکه شوه نو دا کتابچه.
ډاکټر صاحب شاه صابر په کال 2001 کې د اپریل په دریمه نیټه په خپل کور کې د شپې ناڅاپه په حق ورسېدو او په سبا په خپل کلی کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.